قدرمنو لیدونکو سلامونه. نن چهارشنبه د لیندې دیرشمه ده چې د دسمبر له یوویشتمې سره سمون خوري. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازولۍ یا یوناما رپورټ ورکولو سره سم د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې افغانستان ټول دولتي خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې د ښځو او نجونو زده کړې دې وځنډوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازولۍ په خپل رپورټ کې ویلي چې دوی له طالبانو سره په خبرو کې بنبست سره مخ دي. آیا طالبان د میرمنو زده کړو بندولو پر نړیوال د فشار په توګه کاروي؟ که ملګري ملتونه له طالبانو سره په خبرو کې له بنبست سره مخ دي، اوس نړیوال څه کولی شي؟ له بلې خوا یو شمېر خبرندوی ټولنو مسؤلان وایي په وروستیو کې ځینو کسانو په خپل سر د دوی کتابونه پی ډي اف یا برېښنایي کړي دي او آنلاین یې خپاره کړي، چې دې کار د کتابونو پلور هم کم کړی دی. په افغانستان کې د کتاب د چاپ او پلور چارې څنګه روانې دي؟ د کتاب د چاپ او لیک حقونه څنګه خوندي کېدای شي؟ د آنلاین زده کړو اړتیاوي څومره دي؟ نننۍ خبرونه مو هم دغو دوو موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده. زه احسان لار یوزم او اوس هم څو لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو ځنډیدو تر خبر وروسته ویل کیږي چې نن طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو محصلینو د ننوتلو مخه نیولې ده. د کابل پوهنتون یوې محصلې د نوم نه خبرېدو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې دغه پوهنتون دروازې شاته لسګونه طالب سرتیري ځای پر ځای شوي وو او پوهنتون ته د نجونو د ننوتلو مخه یې نیوله. همداشان یو خصوصي پوهنتون زده کړیالې هم د نوم د نه خبرېدو په شرط امریکا غږ ته ویلي طالبانو چاته اجازه نه ورکوله چې پوهنتون ته دینه نشي او هغه نجونې چې د طالبانو د سرتیرو تر را رسیدو وړاندې پوهنتون ته ننوتې وي او نن یې وروستۍ ازموینه وه، هغوی یې هم له پوهنتون څخه ویستلې دي. یو شمېر نور محصلین بیا وایي چې طالبانو نن سهار په کابل ښار کې د سلام خصوصي پوهنتون د ښځو څانګه تړلې او دغه پوهنتون یو شمېر استادان او محصلین یې له ځانه سره بیولي دي. د افغانستان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې بیلابیل نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازولۍ برسیره د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي، د اسلامي همکارۍ سازمان، د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر خزینه مسؤلینو د طالبانو نوي بندیزونه غندلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نډ پرایس پرون په یوې خبري غونډه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه ویلي چې متحده ایالات طالبانو دا پریکړه په کلکه غندي. پرایس ویلي متحده ایالاتو پوهنتونونو څخه د میرمنو د منع کولو، د نجونو په وړاندې د متوسطه ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو په اړه د طالبانو د بې دلیله پریکړه غندي. دغه امریکایي چارواکي همدارنګه ویلي طالبانو د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو خلاف د نجونو متوسطه ښوونځي خلاص نه کړل. هغه اقدام چې پرایس ویلي له طالبانو سره د امریکا د استازو پر تعامل د پام وړ تاثیر درلود. ټاکل شوی نن چهار شنبه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. دا به په اوکراین کې د روسیې له بریدو وروسته د نوموړي لومړنی مهم سفر وي. په دغه سفر کې به نوموړی له سپینې ماڼۍ سره له خبرو وروسته د کانګرس ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. زیلنسکی په یو ټویټ کې ویلي چې دی د مقاومت او دفاع وړتیا د پیاوړي کولو لپاره متحده ایالاتو ته روان دی. د اوکراین حکومت یو لوړپوړي چارواکي خبر اعلان ته ویلي چې دغه سفر د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په بلنه ترسره کیږي. ملګر ملتونو له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو، د بشري حقوقو درناوي او د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. امریکا هم له طالبانو ورته غوښتنه مطرح کړې. له بلې خوا ترکیه ویلي چې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. پام وکړئ په همدې حق لا یو ریپورت.
تازه تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، د بشر حقونو ته د درناوي کولو او د ترهګرو ډلو د مخنیوي په اړه د خپلو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کړې. امریکا هم د طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخوالی د طالبانو لخوا د بشر حقونو ته د درناوي کولو سره تړلې او ترکیه د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبر ورکړي.
several clear things that
یو لړ روخانه کارونه دي چې طالبان باید نړیوال ټولنې د لاخېله نقطه نظر او د افغانستان د لاخېله نقطه نظر تر سره کړي. یو شای چې طالبان باید وکړي هغه د دې چې طالبان باید داسې جوړښت ټول توکمونه پکې شامل وي رامن سکړي. په افغانستان کې بیل بیل توکمونه میشتي اړین ده چې د ټولو توکمونو استازولي وشي. دویم اړخ د بشري حقوقو دی. طالبان باید خزو او جنو ته د تبعیض پرته په هر کچه د زده کړو او کار حق ورکړي. د نړیوال ټولنې لخوا له طالبانو بل ښکاره غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ټول فعالیتونه ودروي، داسې فعالیتونه چې د پاکستان په ګډون نورو ګاونډیانو ته خطر متوجه کوي.
بل خوا د طالبانو د حکومت له لورې د حدودو جاری کولو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. په دې اړه په یو تازه غبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا له طالبانو سره د امریکا د اړیکو پراخول د دوی له لورې د بشري حقونو په برخه کې له کړنو سره مشروط بللې.
کوم تصویرونه چې موږ له افغانستانه وینو چې په غوږ کې خلک په درو وهل کیږي، په مازر کې مجازات کیږي، دا د بشري حقوقو ښکارا او شتناک نقص او زموږ لپاره د جوړې اندېښنې وړ مسأله ده. طالبان په دې کار سره د خپل واکمنۍ لومړی دورې ته ستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي ورستون شي. دا سی و افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه و.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتونو د چارواکو لخوا د افغانستان په اړه تازه څرګندونې د طالبانو لپاره څه معنا لري؟
اوس مهال نږدې ټوله نړۍ د طالبانو د طرز حکومت او د دوی د کړنو نه ناخوښه بریښي. د تیر کال تحولاتو نه وروسته نړۍ هیله لرله چې طالبان به په خپلو ژمنو باندې ودرېږي او ټول شمول افغان حکومت به رامنځته کړي، د بشر حقونو ته به درناوی وکړي. مګر طالبان په دغه ژمنو کې پاتې راغلي دي. اوس مهال داسې ښکاري چې په طالبانو به دغه رنګ فشارونه لا زیات شي او کم نسبي نړیوال تعامل چې د دوی سره موجود دی دا تعامل به هم کم شي. همداراز د دوی د حکومت رسمیت پیژندنه به هم لا ډیره زیاته وزنډیږي، بلکې تر ناممکن حده پورې به ستونزمنه شي چې د هغې قیمت به عام افغانان پرې کوي.
په ورته وخت کې ترکیه د افغانستان د خلکو سره د خپلو مرستو د دوام خبر ورکړي. د ترکیه د بندنوی چارو وزیر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره په لیدنه کې د افغانستان سره د ثبات په برخه کې د مرستې لپاره خپل سینه ډبولي. د ترکیه د بندنوی چارو وزیر د حامد کرزی سره لیدنه وروسته په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان سره یو والی څرګند کړي.
نن د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی کوربه وم. د ثبات لپاره د افغانستان د خلکو سره زموږ مرستې به دوام وکړي.
داخل شوی چې نن بعد ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د طالبانو د مخالفو ډلو د شمیر د زیاتېدو او د تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تېرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې ناامني 23% او نښتې 22% زیاتې شوي، خو د چاودېدونکو توکو چاودنې 9% او ترورونه بیا 25% راکم شوي.
په داسې حال کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ یا یوناما ریپورت په ارزونه بوختو، په دغه هیواد کې واکمنو طالبانو تر بلې خبرتیا د میرمنو لوړې زده کړې هم وځنډولې. په نړیوال سیاست کې افغانستان او طالبان چرته دي؟ د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ ریپورت د افغانستان لپاره څه نوې خبرې درلودې؟ نړیوال او ملګري ملتونو ته څه کول پکار دي؟ په همدې حق لبه له نیویارک نه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ مسول ښاغلی نصیر احمد فائق هم لمونږ سره مل شي. خو اوس له جرمني نه د ولسی جرګې پخوانی غړی ګلاله نور صافه پر سکایپ را سره یو ځای شوې ده چې ورته خراغ لاستویم. انې صافه، د نجونو پر مخ د پهنتونونو د دروازې هم بند شولې. طالبان له نړیوالو سره کار کول غواړي کنه به له نړیوالو پوره دي؟ او په افغانستان کې به د نجونو غم څوک خوري؟
د مننه اول خو سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. متاسفانه نن بیا وایم چې وتور او راست په افغانستان کې ده. سم د خوځو لپاره د ټیم لپاره د دې د دوم کې پیښه دا وایلی تاسو موږ احساسات لپاره یو څه دا چې دا حالات په خوځو باندې په جنو باندې ستېږي. متاسفانه طالبان ما په نظر ډېر دی، یعنی سویلیشن چې دی یو دی غیرت عمل کړی دی. مطمئنه یم چې دا عمل د دې قصدی دی، دی غواړي نړیوال ټولنه د خپل هغه شی چې نه لري چې خپل قوت دی هغه ښکاره کړي، نور څه کولای نشي، فقط ټول خپل قوت او زور په ښځو د ښځو د حقوقو د نقصولو په د ښځو په محدودولو باندې د پتې حالت کې نړیوال تخیل چې دا یو ډېر بزدلانه عمل ورته ویلی شو. متاسفانه چې نن یعنی دا 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 پېښه دونه دردناکه ده چې د یو نیم کال د ښوونځي نتاج او نن د نجونو نتاج پوهنتونو ته دا یو لوی ناورین دی چې په کلونو کلونه به څوک جبرانولی نشي. متاسفانه طالبان داسې فکر کوي چې دوی بي د نړۍ نه کولی شي ژوند دي، دا بالکل ناشونی دی. نن که دغه بشري مرستې په افغانستان باندې ودرېږي، زه درته مطمئن ویلی شم چې نیم ولس به د لوږې مړه شي، ماشومان به د لاسه ورکړو. متاسفانه دوی په هر حالت کې فقط ضدیت کوي، بیا خپل ضدیت نور جرات نه لري، فقط په ښځو باندې عمل کوي. نن زه ډېره خوشي نیمه، خصوصا هغه نجونو ته چې په
لنیک مرغه له نیویارک نه په ملګر ملتونو کې د افغانستان دایمي استازول مسول خاغلی نصیر احمد فائق له موږ سره یو ځای شوی دی. خاغلی فائق سه په خیر راغلی. مخکې له دې چې د ملګر ملتونو ځانګړي استازول ریپورت خبرې وکړم، آیا تاسو فکر کوئ چې طالبانو په انتونونو کې د نجونو د زده کړو بندولو اقدام د همدغه ریپورت په خبرګون کې دی؟
سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما. من بسیار متاسف هستم که پیروز در جریان جلسه شورای امنیت که یکی از جلسه های مهم در مورد وضعیت افغانستان بود و همه کشورهای عضو سر موضوع بازگشایی مکاتب تاکید میکردن، سر مسئله حقوق بشر و حقوق و آزادی های زنان و دختران در افغانستان صحبت میکردن که خبر بسیار ناگوار منتشر شد مبنی بر مسدود نمودن پنتون ها برای دختران و زنان در افغانستان، و این واقعا تصمیم است که هیچ افغان نه در داخل افغانستان و نه در بیرون افغانستان از این استقبال نمی کنه و جای تأثیر است تاسفانه، و باید از دلیل از این از خود طالبان پرسان شده و پرسیده شده که دلیل از این تصمیمشان چی بوده. متاسفانه واقعا خبر ناگوار کننده بود و این باز هم نشان داد که وعده های را که طالبان به مردم سپرده بودن و یا به کشورهای خود و اینا انجام ندادن، بدتر از او تصامیمی را گرفتن که این خودش ضدیت و دشمنی با مردم افغانستان است. از این است که خانم ها را که از حقوق اساسیشان تحصیل از جمله حقوق بنیادی خانم ها است در اعلامیه حقوق بشر در تمام کنوانسیون ها، ولی دیده میشه که اینا زنای و دخترای
خاغلی فائق د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ ریپورت په حق لا لکه معلومات راکړي، تاسو دغه ریپورت څنګه ارزوئ؟
در گزارش منشی عمومی متاسفانه از وضعیت کنونی افغانستان هیچ نوع کدام خبر مثبت به جز از بعضی از فعالیت‌های متشبثین خصوصی و یا بعض فعالیتایی که در عرصه اقتصاد به خاطر از اینکه چطور بتانن امو پروژه ها و بعض برنامه هایی که از قبل در حکومت پیشین آغاز شده بود و او برنامه هایی بود که در حال تکمیل شدن بود از اونا ذکر شده، ولی از در مجموع از وضعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی و امنیتی افغانستان بخصوص وضعیت بشری و وضعیت انسانی متاسفانه خبر خوب نیست و نشان میده که نسبت به سال گذشته که 24 میلیون انسان به کمک های بشری نیاز داشت و این میزان قرار است به 28 میلیون برسد و 90% تقریبا در حدود 20 میلیون انسان به کمک های بشری بسیار عاجل ضرورت دارد. در مجموع پیام هایی که وجود دارد ای است که طالب ها به تعهدات خود عمل نکردند و بخصوص مسائل امنیتی بسیار برجسته شده، نگرانی های امنیتی، مبارزه با تروریسم، تعهدات که به خاطر مبارزه با تروریسم سپرده شده بود حال عملی نشده و حملات تروریستی شما شاهد هستید افزایش یافته. این مسائل است که در گزارش منشی عمومی به صورت واضح آمده، متاسفانه آخرین گزارش منشی عمومی بود، ولی وضعیت افغانستان هنوز هم در همون حالتی که 16 ماه از فقط رسیدن به زور طالبان سپری میشه، ولی هیچ نوع پیشرفته، هیچ نوع امید یا کار مستقیم.
فایق صاحب تاسو یعنی دغه رپورت نه خوښ نه
این تنها من نیستم، بلکه تمام کشورهای عضو دی روز در شورای امنیت متاسفانه نگرانی خود را در مورد وضعیت افغانستان ابراز داشتند.
اغلی سفید ملګر ملتونو ځانګړي استازولي وایي چې دوی به په ټوله کچه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. دوی د کوم فشار خبره کوي؟ کدا فشار اخیری کچه وی فکر کوي چې نتیجه به ورکړي؟
زه فکر کوم چې سیاسي فشار لازم دی. طالبان په هیڅ صورت باندې زما په نظر یا دا چې ډېر مغرور شوي دي او یا دا چې دا یو پروژه ده چې د کوم استخبارات د خوانه عملی کیږي. د دې مقصد هم افغانستان حکومت ودی نه ده، فقط راغلی دي چې خپل لغه شو معمول چې باید مملکت نورم فشار لاړ شي یا اقتصادي نور هم ضعیف شي، شاید داسې یو شي چې خلک یې زه تر اوسه پورې نه پوهېږم چې هماغه څه چې د دې مشر د خلکو نه پوښتنه کړي چې تاسې څه شی غواړي، زه هم د دې نه پوښتنه کوم چې دغه تاسې په افغانستان کې څه شی غواړي. آیا راغلی سي چې افغانستان جوړ کړي، یا راغلی سي چې افغانستان ته کار وکړي، او یا دا چې راغلی سي چې افغانستان نور هم ټوټه ټوټه او پارچه پارچه کړي. متاسفانه زه د تر اوسه د دې په حکومتوالي باندې د دې سیاست باندې په افغانستان کې څه غواړي پوه نه شوم، او د دې جواب هم دی نه ورکړي. دغه مکتب تړل یا د پوهنتون دروازه تړل اقلن دا دي لکه د یو حکومت استازیتوب باندې ودرېږي او ووایي چې دلیل چی دی. وخت چې تاسې دلیل نه لرئ، بې دلیله یو کار کوئ، خو معلومدار حلقه ته تعجب کوي چې ته څوک یې، چی غواړي او د کوم ځای نه راغلی.
ښاغلی فایق، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولي وایي چې دوی له طالبانو سره خبرو کې بنبست ته رسیدلی دی. په دې خبره کې نړیوالو ته څه پیغام نغښتی و؟ آیا دوی له نړیوالو د نرمښت غوښتنه کوله که نه؟ په فشارونو کې د نړیوالو مرستې غوښتنه درلوده؟
او نماینده منشی عمومی به اساس مسئولیتی که به او سپرده شده، یک بخشش ای است که باید است با مقامات دیفاکتوی طالبا و در تماس باشه و امرای زینا از طریق امو معمولیتی که برش داده شده باید مسائل را، پیام های را که جامعه جهانی شورای امنیت از اینا تقاضا دارند و با و چالش ها و مشکلاتی را که در افغانستان ادامه داره به گوش از اینا برسونه و از اینا امو مسئولیت های را و یا تعهداتی را که اینا سپردن پیگیری کنه. و ولی چیزی را که اونا در سخنرانی خود ذکر کردن این است که متاسفانه امید در بسیاری ساحات اونا به یک بنبست مواجه شدن، و ولی باز هم تاکید از اونایی بود که باید با حوصله و همچنان از طریق یک راهکار عملی باید به خاطر مردم افغانستان، به خاطر که مردم افغانستان در بحران بشری قرار دارن، تماس ها ادامه یا تعامل ادامه پیدا کنه. ولی تمام گزارشاتی که اونا ارائه کردن نسبت به این که به یک بنبست مواجه شدن از لحاظ بازگشایی مکاتب، از لحاظ تخطی های حقوق بشر، از لحاظ مسائلی که با آزادی و های و همچنان گزارشاتی که از در رابطه با گرفتاری های خودسرانه و همچنان نسبت حقوق بشر صورت میگیره، اینا مسئله ساختن که طالبان
نتونستن تعهدات برآورده بسازن. من نه فایق نیویارک نه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازول مسول خاغله نصیر احمد فایق او له جرمنی نه د ولسی جرګې په خوانی غړي اغله ګلاله نور صافه کور مودان چې په خبرونه تر اغلست او زموږ سره هم خپل معلومات شریک کړل. ډیره زیاته مننه.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
بیا هم خرالاس د کتاب لوست دومره کم شوه چې په پیښور په زینو ځایونو کې کتابونه د کتابتون او د هټیو پر ځای د سړک پر غاړه پلورل کیږي. د پیښور یو شمیر ځوانان او لیکوالان د دې لامل د کتابونو پر ځای په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو لیوالتیا خودلې ده. ل پیښور مسکا صافه په ریپورت چمتو کړي.
دا په پیښور کې سړک غاړې ته پزما کوي خودل شوی کتابونه دي چې ورته خلک راځي ګوري او بیا ترې خپل مخه کوي. خرڅون کې یې نه غواړي چې را سرګند شي، خو کتون کې وایي د کتاب د لوست دود اوس ډیر کم شوی ځکه چې ګرځنده ټلیفونونو او ټکنالوژۍ د خلکو پام ځان ته اړولې دي. ځینې هم وایي دا یو لویه بدمرغي ده چې کتابونه پز مکه او بوتان په الماریو کې ساتل کیږي.
کتاب قدر نشته دی، نو دا په کار دی چې دلته کې زمونږ کم شوز وی زمونږ نور صدقه وی هغه په خو شیشو کې او په دې کې بند وی، خو زمونږ چې کم کتابونه دا پس مکه پراته دي ولی زمونږ امینه چې کم دا دې سره ختمه شوی دا کتاب سره زکه دا زمکه تراغله
کم قومونه چې دی هغه کامیاب دي نو هغه چې دی کتابونه چې دی هغه په المارو کې خې دي په شیشو کې خې دي او کم قومونه چې برباد دي او ذلیل دي نو هغه چې دی کتابونه زمکه تراوستي.
د پښتو ژبې شاعر او وتلې لیکوال نور البشر نوید وای ټولنیزو رسنیو د نن ورځ ځوانان له کتاب لوستلو لرې ساتلې دي. نوموړي د خپل اندېښنې په سرګندولو سره وویل چې موږ په داسې زمانه کې ژوند کوو چې د ځوانانو لپاره لوستل او لیکل هیڅ معنا نه لري او دا ثابتوي چې راتلونکي نسلونه به کتاب نه پیژني.
دا موږ چې کوم ځای کې ناشته دا چې یو وخت پوه چې دې کې به د ګرځېدو زینو اوس دا حل لکه تاسو وینئ کنه چې مونږ دلته ناشته خبرې کو او لکه دا خلکو هغه رسد کتاب ته نشته چې نو د دې وجه دا ده چې لکه زمونږ نوې نسل د کتاب نه لري پاتې شو. سوشل میډیا هغه ځان تراخ کړ او هغه هغه په خطرې کوم استعمال نکړ په غلطه طریقې استعمال کړ خو به خلکو سره ذاتی لیبرری وي اوس ذاتی لیبرری هم ختمي کی هغه کمپیوټر ته منتقل شوی هغه کې سیف کوي کنه. کتاب چې سونه محفوظ مخکې به پروت اوس هغه سم محفوظ نه دی، نه د کې خودو په حواله محفوظ دی، نه د لستو په حواله محفوظ دی، نه را روان نسل به ما سره دا یره چې به کتاب نه پیژني.
هغه خلک چې لډیر مودې د کتابونو د پلورلو کاروبار کوي هم وای چې د کتاب لوستلو عادت اوس ډیر کم شوی دی.
اوس چې د کتابونو مانګ ډیر کم شو، مخکې چې د کتابونو مانګ ډیر زیات وي هجوم به لکه د سټوډنټانو لکه یوس بم خلک راتل زیاتره نیو بم زیاتره خلکو غوښتل لکه سواد شو ملکان شو د لری لاکونه به خلک راتل. اوس موبایل دور شو بس دغه د وجه لکه د بوکس لکه کم شوی دی د دې وجه.
پوها په کتابونو کې ده او یوازې تعلیم دی چې انسان د سیالانو سره سیال کولای شي. خو د یوې سروې له مخې په هر څلورو پاکستانیانو کې درې تنه ادعا کوي چې دوی هیڅ کتاب نه لولي او پاتې نور یوازې د ناولونو او کیسو لوستلو سره علاقه لري. مسکا صافی، امریکا غږ، پیښور.
کتاب خبرونکي او پلورونکي کڅه هم وایي چې په افغانستان کې سیاسي بدلون روسته د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او ورسره ګڼ لوستي افغانان له هیواد وتلي د کتابونو پلور کم شوی. خو تر څنګ یې د ادا هم کوي چې ځینې کسانو له خوا په خپل سر د دوی د چاپ شوی کتابونه پی ډی اف او انلاین خپرول کیږي. همدې کار د دوی کاروبار خراب کړی دی. په همدې اړه له فرانسې نه لیکوال او څېړونکي ښاغلی عبدالغفور لیوال پر سکایپ را سره دی. لیوال صاحب، مننه چې زمونږ بلنه مو منله. ټوله کې د کتابونو برېښنایی کېدل څنګه ارزوي؟
د افغانستان ترانه ملت ته تسلیت وایم د پدې کې په اړه چې د دوی د لونو د لوړو زده کړو او د ټولو زده کړو د بندېدو په برخه کې کومه تیاره پرېکړه شوې. اساسا د کتاب ارزښت په خپل د کتاب محتوا او د یو ټولنې د انسانانو د ژوند د شرایطو په تړاوتیا پورې اړه لري. یعنې په دې معنا چې موږ له کتاب څخه څه انتظار لرو، موږ د ژوند کومې برخې په کتاب پورې تړلې دي. دا کتاب اوس که برېښنایی وي او که فزیکي وي، د یو هیواد د اقتصادي ژوند او نظام برخه. په افغانستان کې په تیر حکومت کې په یو قانون باندې کار وشو چې د فکری ملکیت قانون هم ورته ویل، د هماغه د کاپی رایټ د اصل پر بنسټ. او له څو کلونو را په دې خوا د کتابونو د چاپ سلسلې ته دغه د آی ایس پی این نمبرونه هم ویشل کېدل. د افغانستان په دې صورت کې د فکری مالکیت خوندیتوب او مسؤلیت تضمین کېده، یعنی هغه محتوا چې یو لیکوال یو مؤلف یو ژباړن ایجادوله دا د دې ملکیت ته ورسېده، او د ناشر او یا هم لیکونکي اقتصادي ونډه پکې معلومه. اوس کومه بله مرحله دغه حکومتي یا قانوني انارشي چې همدا اوس چې افغانستان اساسي قانون نشته، د اساسي قانون پر بنسټ ټول هغه قوانین وجود نه لري، یا حاکم نه دي، یا نه تطبیقیږي او نه پلی کیږي چې په افغانستان کې وجود در. د همدغه انارشۍ په نتیجه کې له بده مرغه کتابونه اول خو د خلکو ژوند ورپورې تړلی نه دی، کتابونه په مجموع کې کم لوستونکي دی. په دوهم قدم کې چون له بده مرغه هېڅ ډول قانوني واکمني وجود نه لري، رښتیا هم ناسلامه خبره ده کتابونه له خپل سر
لیوال سب وخت را سره کم ده او پختنی را سره ډیره. کتابونه اوس په نړۍ کې هم غږیز کتابونه او برېښنایی کتابونه خلک کاروي. ستاسو په اند چاپی او غږیز او برېښنایی کتابونو کارونه د انسان په وده کې یو ډول اغیز لري کنه؟ اغیز هم توپیر لري.
اول خو انسان عادت ته نه پوهه سمې بولې چې کتاب سره عادت د برېښنایی باندې خو نه وي، او ورو انسانان له دې سره عادت کیږي. یعنی د دې ترمنځ کوم توپیر نشته، مګر پرمختللی نړۍ کې که تاسو غږیز کتابونه لولئ که برېښنایی کتابونه لولئ، هغه هم خپل قانوني چوکاټ لري. یعنې تاسو باید په هغه کې ونډه ولرئ، یا یو دغه اقتصادي څرخې باید وڅرخېږي د مؤلف او د خپرونکي په ګډه. هغه که بیا فزیکي وي که په برېښنایي وي توپیر نه لري. زموږ مشکل دا دی چنه دی فیزیکی کتاب په برخه کې او نه هم د برېښنایی غږیز کتاب په برخه کې قوانین تطبیقیږي، او په دې توګه یعنی د قوانینو نه تطبیق د مؤلف او د ناشر یا د خپرندوی د دواړو حقونه پر پښو لري.
نو د دې او هل لار په داس شرایطو کې به څه وي چې مثلا کچرته لیکوال ل خپل کتاب څخه مادي او معنوي ګټه ترلاسه نکړي، څنګه به زړه خکې چې شپې او ورځې سبا کې او کتاب ولیکي؟
اول هم باید چې د ټولنې د انسانانو ژوند په کتاب پورې وتر. یعنې په دې معنی چې لوست او مطالعه یو ذوقي او تفریحي شی نه وي، بلکې اړتیا ده. اول نو شرط د قوانینو تطبیق دی. د ملي حکومتونو لپاره باید د فکری مالکیت قانون، د کاپی رایټ قانون، د آی ایس پی این پر اساس د کتابونو د چاپ د امتیاز معلومول دا باید ټولنه کې تطبیق شي. یعنی موږ دوو قوتونو سره مخامخ یو، یو اخلاقي یو قانوني. د اخلاقي پلوه د ټولنې مسؤلیت دی د مؤلف او د ناشر د حقونو رعایت وکړي. له اخلاقي پلوه او له قانوني پلوه دا ملي حکومتونه دي، مشروع حکومتونه دي. ټول قوانین هغه د فکري مالکیت قوانین دي، هغه د کاپی رایټ قوانین دي، هغه قوانین دي دا باید تطبیق.
مننه لیوال صاحب، ډیره زیاته مننه. له فرانسې نه لیکوال او څیړونکی ښاغلی عبدالغفور لیوال کور مو ودان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، ډیره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ نه نه خبرونه تر بلې خبرونه پورې ما او زما ګرانو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم.